The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ستړي مچې خبرمنو اوریدونکو خو راخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو. نن د سې شنبې ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 24مه نېټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ، افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي. زه هم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
دغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو.
روسوی د شام او ترکی پولیت خواته یې هوایي جاز د ځمکې نه په ډزو غورځل شوی دی. ترکی وایي جاز د هغوی جنگی جازونو په نښه کړی او فرانس په لومړي ځل عراق کې په داعش هوایي بریدونه کړي.
Our goal is to weaken Islamic State and to destroy it permanently. To weaken an enemy, we must hit the command centers, logistics centers, storage centers, and training centers to reverse the direction of
things. افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزه تجارت باندې د اسلام آباد غونډه بریالی بللې. خو دواړه هیوادونه مندنی آسیا او هند ته د تجارت غځولو لپاره د یو بل په غوښتنو رضا شوي نه دي.
منګه ترچو پورې چې یو میکانیزم ونه لرو چې د هغې په اساس باندې موږ دوه اړخیزه تجارت وکړو، موږ نشو کولی هغې ته ورسېږو.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس د بلوچستان های کورټ وکیلانو ته په وینا کې د بدرکه کړل شوی خلکو د قضیو یا مقدمو په اړه ویلي عدالت د دغه لانچمنو مقدمه نه بې غوره نه دي.
سرټیکی تاسو واوریدل زموږ سره اوسه یو اوس هم وړاندې کوو تاسو ته د خبرونو تفصیل.
د بلجیم په صدر مقام برسلز کې د ممکنه طرح کړې د یوري حفاظتي بندوبستونه نن هم لا هغه شان سخت دي او سکولونه او د ځمکې لاندې چلیدونکي ریل ګاډي بندي. د بلجیم واکداران کوشش کوي چې د پیرس د 14 نومبر د طرحګر حملو د اهم مشکوک تن ونیسي. بلخوا د مراکش حاکمانو ویلي دي چې بلجیم ورته د پیرس د حملو د مشکوک صالح عبدالسلام په لټون کې د جوختې ملګرتیا خواست کړې دي. د امریکې نایب صدر جو بایدن به د چهارشنبې په ورځ کرویشیا ته زی او د مهاجرو یورپ ته په ورمات بهیر او د طرح کړي خلاف په روان جنگ به د کرویشیا چارواکو او یورپی کونسل صدر ډونلډ ټاسک سره خبرې اترې کوي. د فرانس صدر فرانکس هولاند د اسلامي ریاست وسلوالو په خلاف د نړۍ غټو طاقتونو د رایو ځای کولو په خاطر نن واشنگټن کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ویني. ښاغلی هولاند د پیر په ورځ د انګلستان وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره لیدلی وو او اراده لري چې د رواني اونۍ تر اخره پورې د روس، چین، جرمني او اټلي مشرانو سره هم ملاقات وکړي. وایټ هاوس وی ښاغلی اوباما او هولاند به عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د داعش په خلاف جاري عملیاتو لړ کې د نورې زیاتې همکارۍ په چارو خبرې کوي.
بلی لوری تا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د تجارانو ته د تر هندوستانه پورې د لارې ورکولو څخه انکار کړی او وایي له دې څخه به امنیتي اندېښنې راپورته شي. پرون د دوشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د مالی د وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه. که څه هم د دواړو هیوادونو چارواکي وایي دغه غونډه کې د تجارت د ودې لپاره ډیر پرمختګ شوی، خو پاکستانی مطبوعات وایي افغان تاجرانو ته له اسانتیاو ورکولو څخه د انکار له امله ښایي چې افغانستان هم پاکستانی تجارانو ته تر مرکزي آسیا هیوادونو پورې د لارې ورکولو څخه انکار وکړي.
او د مطبوعاتو تر مخ قبایلي سیمو کې د تعلیم معیار ښه کولو په خاطر د 400 د زیاتو سکولونو بندولو امکان پیدا شوی، خو خبر کې ویل شوی دا به د پښتونخوا د ګورنر د منظورې وروسته کیږي. دا نو ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي دا سکولونه بغیر د ضرورت جوړ شوي وو. چارواکي وایي د شپېتو نه کم طالب علمان لرونکي سکولونه به بندوي. په دې هکله لنډ شان تفصیل د سیمې نن د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواري نه اورو.
د نوې پالیسۍ له مخه به د متاثره سکول جینکۍ او هلکان محاصلین د خپلو کورونو سره نږدې نورو حکومتي سکولونو کې داخله کړی شي. خو د تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا دغه نوې پالیسۍ به هغه مهال عملي کولی شي کله چې د خیبر پښتونخوا گورنر د دې پالیسۍ په رسمي توګه منظوري ورکړي او په دغې لړ کې یوه سمري یا مکتوب د گورنر ماڼۍ ته هم لیږلی شوی. دغه چارواکي زیاتوي چې د نوې پالیسۍ هدف په سیمه کې د زده کړې او ښودنې معیار ښه کول دي. خو که څه هم د تعلیم د محکمې دغه نوې پالیسۍ په هکله په سیمه کې د حکومتي سکولونو استادانو تنظیمونو لخوا کوم منظم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو بیا هم د محکمې ځینې چارواکي چې د ښودنې او زده کړې معیار ښه کولو په نوم دغه نوې پالیسۍ له وجې به قبایلي محصلین د نوو مشکلاتو سره مخ شي. تعلیم د محکمې دغه چارواکي د خپل نوم نه پټاګ کول خواست کړی وو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د طالبانو د عسکري څانګې ویاند عبدالله وزیرستانی وای د اکتوبر په شپږشتمه نیټه یې د پاکستان د پوز دوه پوځیان د انګور اډې په نښته کې نیولې دي. دغه پوځیان په یو پیغام کې حکومت ته خواست کوي چې د هغوی د خوشي کېدو په بدل کې د حکومت نیول شوي طالبان خوشي کړي. عبدالله وزیرستانی وای نیول شوی پوځیان د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان اوسیدونکو دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 1300 کلونو راهسه د پوز او طالبانو ترمنځ نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. بې طرفه خبريالان د رسا خبرونو لپاره د غوسیمو ته په خپل سر ورتلې نشي او نه هم د حکومت یا د طالبانو د داوو بې طرفه خبرې سرچینې پخلې کولی شي.
بلې لورې ته د پوځي سرچینو په اړه مخې ته د راغلو راپورونو تر مخه ترکیې د سه شنبې په سهار د سوریې پولې ته نږدې د سوریې د روسیې پوځي الوتکه فضايي حدودو نه د سرغړونې له کبله ویشتلې ده. روسیه ویلي چې د هغوی یو اس یو 24 جنگي الوتکه د ترکیې او شام ترمنځ د پولې تر څنګ په ډزو سره ویشتل شوې او زیاته کړې ده چې د الوتکې د راغورځېدو وجه د ځمکې نه په ډزو ویشتل وو. د روس خبري ادارې آر ټي په خپل راپور کې د ترک پوځ په هکله ویلي چې د روسیې جنگي الوتکې د په نښه کولو څخه تر مخه دغه الوتکې ته 10 ځله خبرداری ورکول شوې وې. په دې هکله نور لانچ ان تفصیل په دې ریپورت کې زموږ همکار صدقه جان وړاندې کوي.
په ماسکو کې کرملین یا د روس حکومت ویلي د جهاز راغورځېدل سنگینه واقعیا ده، خو د پای پاړې په سمدستي توګه سویل به د وخت نه وړاندې خبروي. د غربي نړۍ پوځي ائتلاف نیټو مامورین به په بیړنۍ توګه راغوښتلی شوي یوه غونډه کې د پیښې په اړه خبرې اترې کوي. په برسلز کې د نهه یا سه شنبې په ورځ کې دونکي غیر معمولي غونډه د ترکی په وینا رابلل شوې ده چې پکې به ترکی د نیټو خپل همکاران د روسی جهاز د رانسکورولو په اړه معلومات شریکوي. د نیټو یو چارواکي ویلي روسی جهاز د راغورځېدو وروسته د حالاتو د نږدې نصارنه کولی شي او د نیټو چارواکي په دې اړه ترکی سره په رابطه کې دي. بلخوا برطانیا کې میشته د شام د انساني حقوقو ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي روسی جهاز د لټکی صوبې په ترکمن غرونو کې غورځېدلی دی. لټکیه د شام غرب کې ترکی د سرحد سره نږدې پرته غرنۍ سیمه ده. روس شام کې د سپتمبر د میاشت 83 پوځي کاروایی شروع کړې ده چې پکې روسی جنگي جهازونه د شام حکومت مخالف وسلوالو ډلو په هدفونو بمباري کوي. د امریکې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي ترکی ورته د روسی جهاز د غورځېدو په اړه معلومات ورکړي دي، خو په پیښه کې امریکایي ځواکونه نه دي ککړ.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د امریکا متحده ایالاتو سیکرټر جان کیری د فلسطین روسي ترهګرو حملو په هکله د سه شنبې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په جیروزلم کې لیدنه کړې. هغه ویلي د دې سفر مقصد د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی پای ته رسول دي. ښاغلی کیری به په نږدېو کې د فلسطین مصر مشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په تیر سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته شروع شو کله چې ویل کېدله اسرائیل غواړي بیت المقدس کې پر یهودانو ځینې لګېدلي بندیزونه له منځه یوسي. په دغې پیښې کې لږ تر لږه 90 فلسطینیانو او 19 اسرائیلیانو خپل ژوند له لاسه ورکړو.
پاپ فرانسیس به د چرشنبه د ورځې نه افریقې ته خپل دوره شروع کړي. د دوره کې به د کینیا، یوګانډا او د وستی افریقې جمهوریت ته هم ځي. د بشري حقوقو مرستیالان امید لري چې پاپ به د افریقې په خپل دوره کې دغه سیمه کې د زیاتو سیاسي حقوقو په ورکولو، د مذهبي زغم او برداشت پیدا کولو او کم شمېره فرقو په خاطر کولو زور ورکړي.
د تایلند بانکونګ ښار پوځي عدالت دوه مشکوک تنه نیولي. دا کسان د 18 اګست هغه په 14 په تور کې نیول شوي چې په یو مندر وشو او لکبلې شل وګړو خپل ژوند له لاسه ورکو. د تایلند چارواکو د ایروان مندر په 14 ته د ترهګری حملې نوم نه دی ورکړی او نه هم د دې پیښې مشکوک تنه یې ترهګر بللی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ټیوی ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ یې. تاسو ته به په دې خبری خپرونه کې د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتي خبرې اترې شوې دي. په اسلام آباد کې په دې باندې کم چې تاجران دي او بیا سیاسي غړي څه نظر لري، دغه رپورټ هم موږ سره په دې خپرونه کې شامل دی. او دغه سي قبایلي سیمو کې د 400 نه زیات سکولونو بندولو اندېښنه پیدا شوې ده. په دې حق له هم یو تفصیلي رپورټ لرو. خړم به ورزو شام کې د داعش، شام او عراق کې د داعش په خلاف د نړیوال عملیاتو لپاره او د همکارۍ په حق له سه هلې ځلې روان دي. دا وخت د ډیوه ریډیو زموږ همکاره انیلا خالد موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوې ده. ډومبې به ته هرکلی ووایو. په خیر راغلی انیلا.
ډیره مننه ارباب صاحب.
ډیره مهرباني. ګران اوریدونکو، منځنی ختیځ کې د منځنی ختیځ د جنگي میدان نه نننې دوه غټې خبرې د روس د جاز غورځېدل دي او بل د فرانس لخوا په لومړي ځل عراق کې د داعش پر ضد حملې دي. انیلا، په دې حق له څه تفصیل دي تاسو سره؟
جی بالکل، زه به د دې نه مخکې لږې شانتي بیک گراؤنډ کې لاړه شمه. چې کوم په فرانس کې 14 نومبر باندې ترهګر بریدونه چې شیو او د هغې نه پس بیا ټوله توجه د نړۍ او په خاصه توګه د فرانس توجه د شام اړخته شوه، چېرته چې ویلی شي چې د ترهګرو ټریننګونه دې ترهګرو ټریننګز اغوستي وو. د فرانس د حملو نه پس اوس د فرانس صدر فرانس اولاند غواړي چې اتحادي هیوادونو سره مضبوطې اړیکې وساتي چې د ترهګرۍ مخنیوی وشي او بیا داسې قسمه څه پیښې ونشي. اوس فرانس وایي چې دوی په شام کې د داعش په ضد باندې دوی په اول ځل په عراق د عراق په رمادي او موسل ښارونو کې د ګل پر ورځ فضائی حملے شروع کړی. دا په اول ځل داسې اوشو او وای چې سلور جټ جهازونه دی ور باندې لیګلې دي. د افراس په پیخه کې چرته چې یو سل دیرش کسان وجلې شي او پس لاغې نه دوی په شام کې په ترهګرو باندې خې درنې حمله رواني کړې دي. او د فرانس فوج سر لخکر په دې حق لباندې ویلې دي چې د دوی مقصد دا دی چې د داعش کمزوري کې او د هغې په مکمله توګه باندې جړې ختمې کې.
او د جهاز چې کوم د روس راغورځېدلی دی په ترکی راغورځېدلی دی، په دې باندې اوریدونکو تاسو دغه شریک کوم چې نیټو هنګامي غونډه رابلل شوې ده او د دغه د روس جهاز چې کوم د ترکی لخوا راغورځول شوې دی په دې باندې خبرې اترې کوي. څنګه انیلا تاسو چې په یورپ کې دغه خبرې اترې شروع شوې دي؟ یو بل خبره چې کوم برسلز کې دغه پیښه شوې وه، نو د هغې نه فرانس کې شوې، بیا برسلز کې ځینې کسان دي تښتېدلي دي، دوی میټرو بند کړي وه، سکولونه بند شوي وو، په دې باندې دا وو چې تر کومه وخته پورې به دا بند ساتلی کېږي. نو څه ګڼې په ډیپلوماټي توګه هم میدان ګرم دی، اولاند دلته را واشنگټن ته راځي، بیا به د روس صدر سره هم ویني. په دې حق باندې تاسو څه ګڼې چې په واشنگټن کې به کومې موضوعاتو باندې خبرې اترې کېږي؟
اول خو به د یورپ په حق لباندې ما چې کوم دا خبرې روانې دي د ترهګرۍ په حق لباندې او هلته کې بیا مختلف پیښې وشولې، سکولونه بند شو د ترهګرۍ د وجې، د نهې یا سشنبې پر ورځ سکولونه او د ریلګاډو د تګ راتګ نظام چې کوم هغه د ترهګرۍ د ممکنه حملو له امله بند کړی شوی وو. او په عین حال کې د هیواد چارواکو د پیرس په حملو د یو مشکوک وسلوال لټون جاري ساتلی دی. نو د بلجیم وزیر اعظم چارلز مشیل ویلی دي چې د ترهګرۍ د سنگین خطرې په وجه به په برسلز کې د امنیت بیړني اقدامات د راتلونکو هفتې پورې په ځای وي او هغه ویل چې هیواد یې د معمول ژوند ته بیرته راتلل غواړي. نو بل خوا مراکش کې مامورینو ویلي دي چې پیرس په حملو کې د مشکوک وسلوال سل عبدالسلام په لټون کې ورنه د بلجیم حکومت د مرستې غوښتنه کړې ده او ویلي دي ویلي کېږي چې عبدالسلام پیرس کې د حملو وروسته بلجیم ته اوړېدلو او تیر هفته د مراکش په اطلاع د فرانس امنیتی ادارو پیرس کې په یو کور چاپه والی وه او د پیرس د حملو مبینه چې کوم منصوبه ساز چې کوم تا ماسټر مائنډ ویلي کېږي عبدالحامد البعود هغه وجلو نو په این حال کې د پیرس په منټروک علاقه کې هم پولیس د خزلینا د ځان وجون کې حمله کوونکي واسکټ موندلې ده او تزیه کولی شي دا غیلا فی الحال د امریکې ایسوسییټډ پریس خبری ادارې د فرانس پولیس د چارواکو لکولا وای چې واسکټ کې د بم خلاصولو آله یا ډیټونیټر چې کومو هغه پکې نو دا خو د یورپ په حق لباندې خبرې او بل چې کم تاسو د فرانس چې کم صدر دی فرانسوا اولاند هغه په حق لنو هغه بنن راضی امریکې ته او دلته کې په سپینه ماړی کې د باراک اوباما سره به هغه خبرې کوي ځکه چې دا کمی پیښې وشولې دا تر هغه بریدونه په فرانس کې چې کوم وشو هغې نه پس فرانس غواړي چې د امریکې او د فرانس او د نور ملک اتحادي هیوادونو چې کوم دي د هغې تر منځه مضبوطې اړیکې وساتلی شي چې د داعش په ضد باندې کوټلي ګامونه دی پورته کړي او دا تر هغه مخنیوي وشي. ډېره مننه ستاسو.
واړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د پانی پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
درمن اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې هم واوریدله چې د امریکا متحده ایالاتو سیکرټر جان کیری د فلسطین وروستۍ ترهګرو حملو په هکله د سه شنبې په ورځ یعنی نن د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په جرزلم کې لیدنه وکړله او هغه وویل چې د دې سفر مقصد د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. ښاغلی کیری په دې نزو کې د فلسطین مشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په تیر سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته پیل شو چې کله ویل کېدله چې اسرائیل غواړي بیت المقدس کې پر یهودیانو ځینې لګیدلي بندیزونه له منځه یوسي. په دغې پیښو کې لږ تر لږه 90 فلسطینیان او 19 اسرائیلیان خپل ژوند له لاسه ورکړو. په دې هکله زموږ همکار نصیر کاکړ نور تفصیل په خپل رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د هغه هدف قراری ته لاره برابرول او بی احساسه تشدد ختمول دي. د دې خبرو په محل ښاغلی کیری د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وژه په وژه ولاړو.
نو پیپل اني وير شود لیو وذ ډیلی وایلنس وذ اٹیکس ان دی سټریټس وذ نایفز اور سیزرز اور کارز.
هغه ویل هیڅ څوک هم باید هیڅ چیرې د ورځنی تشدد سره ژوند ونه کړي، که هغه په کوڅو کې حملې وي، که په چاکوګانو یا د بیاتیو لالاري او یا بیا د موټرونو حملې وي.
There can be no peace when we have an onslaught of terror, not here, not anywhere else in the world.
په دې محل د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل هیواد یې له ترګر قوتونو سره هر ساعت جنگ کوي. نتنیاهو وایي که موږ له ترګرۍ سره مخ یو نو هیڅ قراری به نه وي، چې دلته امنیت نه وي نو د نړۍ په یو ځای کې به امنیت نه وي. هلته فلسطینیان په دې په خشم دي چې ګڼي په یروشلم کې مقدس ځایونو کې د یهودیانو تجاوزات روان دي. دوی له هغه وروسته نور په قهر سو کله چې اسرائیلي حکومت په نیول سوو سیمو کې د آبادکاریو اجازه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له فلسطینی مشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي. تیره میاشت د ملګری ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې ښاغلی عباس ویلي وو چې نتنیاهو د هر څه لپاره په فلسطینیانو باندې تور لګول غوره بولي. روان کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د حملې کولو او اسرائیلي قواوو سره د نښتو په مهال یو کم 90 فلسطینیان وژل سوي او 19 اسرائیلیان او یو امریکایي محصل د فلسطینیانو لخوا د چړو ډزو او موټرونو باندې د وهلو په پیښه کې وژل شوی دی. اسرائیل وایي د تشدد اوسنۍ لړۍ د یروشلم د مقدس ځایونو په اړه د فلسطینیانو د دروغو کمپاین دی او فلسطینیان وایي دوی د نیمې پیړۍ راهیسې د اسرائیل لخوا د قبضې او آبادکاري څخه مایوسه دي او همدغه مایوسي د تشدد د تازه لړۍ علت دی.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمونږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیفر ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تاسو د وایس اف امریکا ډیفر ریډیو خبری خبرونه د وایس اف امریکا ډیفر ریډیو ویب پانه ته تلئ شئ او په هغه باندې سټریمینګ وی لایف دغه سټریم موجود وي. تاسو هغه کلیک کړئ نو تاسو نیغ په نیغه خبرونه اوریدئ شئ او بیا د دې خبرونه لسته هم شئ. دغه ځکه کې د ډیفر ریډیو او دغه سده نړۍ او د سیمې خبرونه پراته وي. اوس را بشو د دایش په حق له یو تفصیلی رپورت ته څنګه چې تاسو د انیل خالد د ډیو ریډیو خبريالې وړاندې راغله وا اغه نو وریدل چې د دایش په خلاف د نړۍ د غټو طاقتونو د زیاتې همکارۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. خوشیدون کې وای که هر څه امریکا د دایش په خلاف زیاتې حمله کوي خو د پیرس د حملو روستو هم ډېر امکان نه ویني چې یورپ به د دایش په خلاف زیاتې نورې زیاتې مرستې وکړي. او بله یو خبره هغه د کډوالو د شام او عراق کې چې د دایش په خلاف عملیات کیږي نو د دغه سیمې کډوال راوزی. او دریم هغه د ترکی د کردار په حق لا چې ترکی د خپل علاقې نه د شامی کډوالو د بیرته وستلو هلې ځلې کوي او خپل پولای سرحدي پولای د دغه کډوالو لپاره تړلې ده. په دې حق له د وایس اف امریکا یو رپورت درته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
سور زوڑان دے دا پیرس دا حملو رستو سپین مانے او پینڈگان پا شام او عراق کے دا خودسر اسلامی ریاست یا دایش تندرور ڈلے پرزا در نیدیوال اطلاف جوڑولو لپارا زور سیوا کھڑے. خود امریکا را دفاع او چارواکی وائس اف امریکا تا ویدی دا روپائی ملگر و لخوا اضافی امداد راتلو امکان کم دے. سپین مانے او پینڈگان دا حق حیوادونو منع نکڑے چاچے دا نیدیوال اطلاف لپارا وصلہ مالی او انسانی مرستی لگلو جمنا کڑے دا. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس د ګول فورس خبریالانو ته ویلي د دې مشن کامیابی په هغه 15 هیوادونو دا څوک چې به په دې ائتلاف کې رایو کیږي او شریک مفاداتو ته به ګوري او بیا به خپل وسایل وړاندې کوي. د پینټاګان ویان کیپټن جیف ډیوس هم نن ویلي دي چې د ټولو ائتلافي هیوادونو سره زمونږه خبرې اترې روانې دي او دغه شان نورې هڅې به هم کوي. د امریکا د دفاع سیکرټر ایش کارټر هم نن په نیدرلینډ کې د دغه هیواد د دفاع وزیر سره ملاقات کړی او سبا له بعد د فرانس خپل هم منصب سره ویني. خو د امریکا د دفاع یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې د اسلامک سټیټ تندروګون پر ضد جوړ اختلاف بوج با پر اتلون کې د نورو په ځای یوازې په امریکا پریوزي. د تیری اونۍ راسه فرانس په شام کې د دایش مضبوط مرکز رقا کې یو شمېر اهداف په نخښه کړی دي او د فرانسیسي په اوستر مخه دوی په عراق کې هم د دایش یو شمېر په نازایونه وښتي دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بار روانه اونۍ د خپل هوایي فوز کارولو اجازه اخلي خو داسې امکان کم دی چې پارلیمان ولا د دغه اجازه ورکړي. جرمني به د دایش پر ضد جوړ ائتلاف لپاره مالی مرستې سیوا کوي خو د دې نه سیوا د نور څه امکان نشته. ترکی به هم دغه شان د امریکا سره په هوایی حملو کې مرسته جاری ساتي تر څو چې امریکا کوردی عسکر د ترکی د خوانه لري ساتي. په داسې حال چې په شام او عراق کې د دایش تندروګون پر ضد هوایی بریدونو کې توندي راغلی ده. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې ویلي دي چې ترکی د شامی کډوالو لپاره د خلاصو دروازو خپله پالیسي ختمه کړې ده او په 1300 اونیو کې د کډوالو غیر قانوني تګ سارنه هم سیوا کړې ده. په ترکی کې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې یا ایچ آر ډبلیو مشر سیډنکار ایما سینکلر ویلي د انقرا ګامونه د کډوالو ژوند په خطر کې اچوي.
The border is for all intents and purposes closed. And they have to rely on pretty dangerous smugglers routes to get into Turkey.
دی وای چې دغه پوله بغیر د سوجې تړل شوې ده او دغه لوجې دغه کډوال قاچاقبرو د لاسه په خطرناکو لارو ترګي ترسي او دغه کار ناروغه مشرانو کم عمره ماشومان او د هغه چا لپاره د خطر ډک دی څوک چې ډیر ضرورت لري. کله چې په دغه لړ کې د ترکیې د خارجه چارو وزارت سره د تماس هڅه وشوه نو د هغې سره رابطه ونه شوه. په موجوده وخت کې ترکیې د بل یو هیواد نه سیوا کډوالو له پناه ورکړې چې شمیره یې د 2 میلیون نه سیوا ده. په دغو کې د شام او عراق کډوال شامل دي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې څیړنکار وایي ترکیې له خپلې دروازې خلاصې ساتل پکار دي ځکه چې د روس لخوا په شام کې په عملیاتو کې توندی راغلی ده.
Over 100,000 is being mentioned as a figure of people who may be fleeing Russian airstrikes. And Turkey has an obligation under international law to keep
دا په وینا د روس د بمباری لوجه ویل کیږي چې یو لک خلق د شام نه په تیخته دي او د نړیوالو قوانینو لاندې به ترکی خپل پولې خلاص ساتي او د امنیت لپاره به د دې سارنه هم کوي. هم د شام د کډوالو پاړه یو بل پرمختګ دا ده چې په منځني ختیځ کې د بشري مرستو کارکوونکي د نږدې 15 شامي کډوالو په هوایی جازونو کې کینیډا ته بوتلو لپاره تیاری رواني کړي دي. په شام کې د 13 کالو راسې روانه خانه جنگي کې به دا تر ټولو لوی د هوایی جاز د لارې د کډوالو د رسولو عملیات وي. د شام په دغه جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. د کینیډا نوی منتخب شوی وزیر اعظم جسټن ترودو ویلی د روان کال اخیره پورې به 15,000 شامی پناه غوښتونکي قبلوي. د کینیډا هوایی شرکت ایر کینیډا د دغه هوایی تګ راتګ لپاره د خپلو جازونو ورکولو وړاندیز هم کړی دی. دغه جازونه به لبنان او ترکی ته ځي چېرته چې په میلیونونو شامی پناه غوښتونکي د پناه ځایونو په لټون کې دي. په جنیوا کې د کډوالو نړیوال تنظیم IOM ویلي دغه عملیاتو لپاره د کینیډا نه اخیری اشارې ته په انتظار دي. خو په دغه معامله د کینیډا خلک تقسیم ښکاري. په کینیډا کې شوې یوې نظر پوښتنې تر مخه د نیمې نه سیوا خلک د دغې فیصلې مخالفت کوي او یوازې 1.5% خلک د دغې کډوالو کینیډا ته د راتګ حمایت کوي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
اوریدونکو، په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې ویلي افغانستان او پاکستان کې د ترهګرو مالي منابع باید وتړل شي او د سیمې هیوادونه دي د اړختر ډیره ژوره پاملرنه وکړي. په دې هکله زموږ خبریال احسان محمد خان یو رپورټ تیار کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د عسکري چارو څېړنکار او د فوز پخوانی جنرال تلت مسعود د امریکا لخوا په دې اړه جاری شوی راپور تایید کوي او وایي پکار ده د دغه ترهګرو ډلو د فنډونو لوی لارې او وسیلې وتړلې شي.
اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ان غیر ریاستی قوتیں ہیں ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں.
دی وای په دغه راپور کې چې څه لیکل شوی دی اکثر خلک د دغه خبر هم دي او دا قسمه سیزونه ډیر غلط دي. خو نوموړی وای د دینا د سرګندګي چې ریاست وس هم دومره کمزورې دي چې دغه غیر ریاستی ترګرو ډلو د فنډونو دغه وسیلې نشي ختمولې. ډاکټر فضلی رحیم مروت چې د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر دی او په افغانستان او پاکستان کې د ترګرو ډلو د راوچتیدو په موضوع فرام مهاجر ټو مجاهد په نامه کتاب هم لیکلې. د دغه ترګرو ډلو اقتصاد او فنډونو لاري تړل د ترهګرۍ ختمولو لپاره ضروری ګڼي.
اقتصاد هم دغه شیونو باندې ولاړ، هغه چې هم دې کاروبار هم دی، هغه چې مثال پټ په پټه چندې هم دي، هغه باندې ښکاره چندې هم دي. خلکو لشکر فلانکي خان او لشکر ډینګری او دغه باندې شیتونه اخلي، په کورونو باندې ګرځي، په مالو کې ګرځي، په مالو باندې په سماتونو باندې نمونه دي کړي دي. هغه ټایپ اکثر مړي ټولول شو، یو شی شو، بل شی شو، په یو نوم په بل نوم زلزلې کې به موجود وي. دا اوس په زلزلې کې هغه کسان موجود دي، په تېره زلزله کې چې کومه شوې وه هغه کسان موجود دي چې کومو کسانو دغه شیونو کې هغه په دې باندې لیکنې هم راغلي. خو د دعوه انتراسي
د امریکا لخوا جاری شوی په دغه راپور کې چې پاکستان کې موجود د حقانی شبکې او لشکري طیبه د سانګو ذکر هم شوی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وایي چې دغه چې د امریکا او پاکستان دواړو حکومتونو لخوا غیر قانوني ترهګري ډلې ګرځولې شوې دي، خو په بدلو نومونو د دغه ډلو فعالیتونه اوس هم نه دي ودرېدلي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
د دې ډول
ډلو باندې خو په خوانه پابندي لګېدلی، پاکستان هم پرې لګولي، امریکنین هم پرې لګولي، چې دا د دنیا کې دا د دهشتګرد تنظیمونه دي، نو دوی باندې پابندي خو لګېدلې ده. نو فنډونه دوی ته ګوره په د جایزو طریقو والا سیزونه خو ورته بند کړي، خو هونډۍ او دا بل کاروبار تر اوسه پورې چلي، خیبر پختونخوا کې هم چلي، فاټک هم چلي، افغانستان کې هم چلي. نو هغه دې د پاسه هغه یې چې دي چې څومره ورته دا بندول شي اجازه رایې چې کوم طرز دوی ته پیسې او فنډونه دي، نو دا دغه کوي هغه تر اوسه پورې دې چیز باندې خبرې کوي. نو امریکا خو دا یې کوي چې دا خندا تاسو مخکې ورته تربیت ورکړی دی، اوس مو په پابندي ولګو دا خو خلک چې دي آزاد ګرځي.
افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي هېوادونه چې د دوه لسیزو نه زیات د ترهګرۍ د ستونزې سره مخ دي. سیړنکاران وایي د ترهګرو ډلو کمزوري کولو لپاره د ټولو وړومړې د دوی د فنډونو او پیسو راغونډولو وسیلې ختمول ضروري دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ډی سي نه دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی.
قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا په خبری خپرونه کې درته زمونه زه شهید
او زه ارباب محمود
هرکلی وایو. اول هم وړاندې کوو تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی.
روس وایي د شام او ترکیې پولې خواته یې هوایي جاز د ځمکې نه په ډزو غورځول شوی. ترکیې وایي جاز د هغوی جنګي جازونو په نښه کړی. او فرانس په لومړي ځل عراق کې پیدایش هوایي بریدونه کړي.
Et d'affaiblir Daesh.
Our goal is to weaken Islamic State and to destroy it permanently. To weaken an enemy, we must hit the command centers, logistics centers, storage centers, and training centers to reverse the direction of
things.
افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزه تجارت باندې د اسلام آباد غونډه بریالۍ بللې. خو دواړه هېوادونه منځنۍ آسیا او هند ته د تجارت غځولو لپاره د یو بل په غوښتنو رضا شوي نه دي.
منګه ترڅو پورې چې یو میکانیزم ونه لرو چې د هغې په اساس باندې موږ دوه اړخیزه تجارت وکړو، موږ نشو کولی هغې ته ورسېږو.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس د بلوچستان های کورټ وکیلانو ته په وینا کې د بېدرکه کړل شوي خلکو د قضیو یا مقدمو په اړه ویلي عدالت د دغه لانجمن مقدمو نه بې غوره نه دی.
سرټکی تاسو واوریدل. اوس هم وړاندې کوو تاسو ته د مهمو خبرونو تفصیل.
لومبه به منځه شهید لاړ شو. د بلجیم په حق لبانې چرته چې حفاظتي ګامونه نور هم سخت کړي شوي. د بلجیم په صدر مقام برسلز کې د ممکنه ترهګرۍ د یرې حفاظتي بندوبستونه نن هم لا هغه شان سختي او سکولونه او د ځمکې لاندې چلیدونکي ریلګاډي بند دي. د بلجیم واکداران کوشش کوي چې د پیرس د 10 نومبر د ترهګر حملو اهم مشکوکتن ونیسي.
بلې لورې ته د پوځي سرچینو په اړه مخې ته د راغلو راپورونو تر مخه ترکیې د سې شنبې په سهار د سوریې پولې ته د نږدې د روسیې پوځي الوتکه فضايي حدودو نه د سرغړونې له کبله ویشتلې ده. روسیه ویلي دي چې د هغوی یو SU-24 جنګي الوتکه د ترکیې او شام ترمنځ د پولې تر څنګ په ډزو سره ویشتل شوې ده او زیاته کړې ده چې د الوتکې د راغورځېدو وجه د ځمکې نه په ډزو ویشتل دي.
د جهاز راغورځېدلو پیښو په هکله د ناټو هنګامي غونډه هم رابلل شوې ده. اوس رابه شو چې د داعش په خلاف د نړیوال همکارۍ لپاره د په خلاف ګامونو لپاره نړیوال همکاري سیوا کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د فرانس صدر فرانکس اولاند د اسلامي ریاست وسلوالو په خلاف د نړۍ غټو طاقتونو د رایو ځای کولو په خاطر نن واشنگټن کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ویني. هغه له اولاند د پیر پورس د انګلستان وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره لیدلی وو او اراده لري چې د روانې اونۍ تر اخره پورې د روس، چین، جرمني او اټلي مشرانو سره هم ملاقات وکړي.
د امریکا نائب صدر جو بایدن به د چهارشنبې په ورځ کرواشیا ته ځي او د مهاجرو یورپ ته په ورمات بهیر او د ترهګرۍ خلاف به روان جنګ په د کرواشیا چارواکو او د یورپی کونسل صدر جونل تاسک سره خبرې اترې کوي.
اوس پر راشو د پاکستان افغانستان سیمې ته چې لومبه بر پاکستان د طالبانو هغه بیان وړاندې کوم چې د طالبانو د عسکري سانګې ویاند عبدالله وزیرستانی وای د اکتوبر په 6 نیټه یا د پاکستان د پوز دوه پوځیان د انګور اډې په خطه کې نیولې دي. دغه پوځیان په یو پیغام کې حکومت ته خواست کوي چې د هغوی د خوشی کېدو په بدل کې د حکومت نیول شوی طالبان خوشی کړي. عبدالله وزیرستانی وایي نیول شوی پوځیان د خیبر پختونخوا د ډیره اسماعیل خان اوسیدونکي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 1300 کلونو راهسې د پوځ او طالبانو ترمنځ نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. بې طرفه خبریالان د رسا خبرونو لپاره دغو سیمو ته په خپل سر ورتلی نه شي او نه هم د حکومت یا د طالبانو دغو داوو بې طرفه خبري سرچینې پخلی کولی شي.
همداشان پاکستان یو ځل بیا د افغانستان او تجارانو ته تر هندوستان پورې د لارې ورکولو څخه انکار کړی او وایي له دې څخه به امنیتي اندېښنې راپورته شي. پرون د دوشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د مالی د وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه، که څه هم د دواړو هیوادونو چارواکي وایي دغه غونډه کې د تجارت ودې لپاره ډیر پرمختګ شوی دی، خو پاکستاني مطبوعات وایي افغانستان له ورکولو څخه انکار له امله ښایي چې افغانستان هم پاکستان تجارانو ته شاید انکار وکړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل، په خبرونو کې د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن لسمه غونډه د دوشنبه په ورځ پلازمینه اسلام آباد کې وشوه چې په کې د دوړخیزه تجارت زیاتولو لپاره د عملی ګامونو پورته کولو په خبره سلا راغلې ده. خو د دې ترڅنګ مالی وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې چې وشوه، دوړو هیوادونو چارواکي وایي دغه غونډه د تجارت ودې لپاره ډیر پرمختګ لري، خو پاکستانی مطبوعات بیا وایي چې افغان تاجرانو د آسانتیا ورکولو څخه انکار کړی دی او لامل یې ښایي چې افغانستان هم پاکستانی تاجرانو ته تر مرکزی آسیایی هیوادونو پورې د لارې ورکولو نه انکار کړی دی. په دې هکله د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین یو رپورټ تیار کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون د هیواد د اقتصادي چارو د ډویژن د چارواکو د خولې لیکي چې کابل یو ځل بیا د دواړو هیوادونو د مالیې د وزیرانو ترمنځ د مشترکې اقتصادي غونډې دوران نوی ډیلی ته د پاکستان په مځکه د واګه د پولې د لارې د افغان تاجرانو مالبردار ډرګونو ته د رسایۍ ورکولو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد د امنیتي اندېښنو له کبله دغه خواست رد کړی دی. پاکستان او افغانستان د خپل منځ تجارت کال 2019 پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو هوټ سرګند کړي دي، کوم چې دا وخت سده پاسه 2 ارب ډالره جوړیږي. ولی سیړونکي او د افغانستان د تجارت مرستیال وزیر مزمل شینواری دریز لري چې په ترانزیټي تجارت د کمزل پورې تړون پرتله د دواړو هیوادونو خپل منځ تجارت هم نشي سیوا کې دي. پرون د دواړو هیوادونو د مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او غونډې ته د افغانستان څخه راغلي د هیواد د تجارت مرستیال وزیر مزمل شینواری ډیوه ریډیو ته په دې حق لا سداسې ویل.
منګه کو ګورو په دواړخیزه تجارت کې یو څه مقدار کمای راغلی دی، ولی منګه غواړو چې دغه کې بهتري راشي. زمنګه د پاره زده دې ارزانه د زمنګ د خلکو لپاره قیمت نه تمامېږي، نو په دې اساس باندې ترانزیت تجارت کې چستونځ ترڅو پورې حل نشي دوارخیزه تجارت.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټریبیون مخکې لیکي چې پاکستان د افغانستان هغه مطالبه چې د واګانه کابل ته د ستنېدو دوران د افغان ټرکونو د پاکستان د منډونه د سامانونو د بار کولو اجازه ورکړي هم رد کړي دي، یعنی په دې معنی چې افغان ټرکونه کم چې د واګا د پولي پورې سامان یوسي نو هلته د تشېدو وروسته به تورخم ته ارومرو خالی زی. د افغانستان د مالیه وزیر ښاغلی حکیمی هم دا یو مهمه معامله ګرځوي او وایي چې کابل سویلي ایشیا ته او پاکستان منځنی ایشیا ته رسایی غواړي او دا د دواړو هیوادونو شریک مقصد دی. دیوای د دې مسلې د هواری لپاره دواړه هیوادونه په یو طریقې کار هم سلا شوې دي چې څنګه دغه مقصد پوره کړي او زیاتوي چې دواړه هیوادونو په دې هم خبرې کړي دي چې څنګه په دغې لار کې پراته خنډان د مینځه یوسي. د پاکستان او هند خراب تعلقاتو او امنیتي شخړو نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لار نیولې ده، بلکې د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د لارې د تجارت په لار کې هم دغه لوی خنډان بلل کیږي. او هغه پاکستانی تاجران څوک چې د افغانستان سره تجارت کوي هم دا تاثر لري چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ خرابو اړیکو د پاکستان او افغانستان ترانزیټي تجارت هم یرغمال کړی دی. او د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار هم منی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینې تجارتي معاملو باندې د امنیتي شخړو له کبله پرمختګ په مزه شوی دی، او دا خبره په ډاګه کړې ده چې امنیت به د پاکستان د ایجنډې ترجیح وي. او دا بیان په خپل څرګندوي چې په راتلونکي موده کې د ترانزیټي تجارت او افغانستان ته د پاکستان د لارې نوې ډیلی ته د رسایې معامله به لا ځوړندوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ګران اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په حق لبانې چې کومه غونډه اسلام آباد کې شوې وه، او بیا څېړونکي څه نظر لري د ارشد حسین په تفصیلي رپورټ کې تاسو واورېدو. خو اوس بل اړخ ته یو بل رپورټ چې د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین را لېږلی دی د خیبر پښتونخوا نه، هغه وایي چې د پښتونخوا سوداګر او کاروباریان وایي د پاکستان وړې صوبې د ملک اقتصاد کې اهم رول لري. دوی وایي چې د پاکستان د ایران سره او د پاکستان افغانستان سره سیمه کې د تجارت په حق لا کمی اندېښنې او کم شایانو ذکر کوي. ریاض حسین د دوی سره خبرې اترې کړې دي. تفصیلی رپورت کې نور تفصیل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د چیمبر اف کامرس صدر محمد اساق ډیوه ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې د امن او امان د خراب صورتحال لکبل دغه تجارتي اړیکې مخ په وړاندې نه دي، خو دوی امید څرګند کړو چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په بنیاد به افغانستان او مرکزی ایشیا ته د تجارت لپاره خیبر پختونخوا او بلوچستان ځانګړي کردار ولوبوي.
جی، تجارت کو بلازمی کی گی، تاشکند، تاجکستان سره، افغانستان سره، دبئی ممتدا پورا شوٹی ملاوشی تخریب کاری نه تاسو په توسط سره خپل گران اور دین تکوما کہ پاکستان او د افغانستان اکنامک تدبیر بدلولو کې دا پسماندہ صوبے چې دی دا مین گیم چینجر دی، یو به اهم کردار ادا کوي په دغه پورا خطه کې. به ان شاء الله خوشحالي راځي، چاہے دا تورخم بارڈر دے کہ غلام خان دے کہ گوادر دے.
په تجارتی غونډه کې دواړه هیوادونه دې خبره هم سلا شوې دي چې پاکستان د افغانستان د لارې د مرکزی ایشیا نه 2000 میگا واټ بجلی تر لاسه کړي، او د چین پاکستان د راهداري په بنیاد د گوادر نه تر هرات او قندهار پورې سړکونه جوړول هم یقیني کړي. په غونډه کې د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد پاکستان او افغانستان د ځمکې په تجارت باندې نه دي سلا شوې چې پکې د افغانستان سامان هندستان ته رسول او د پاکستان سامان ازبکستان ته رسول شامل دي. په دې حق لا اقتصادي ماهر فداوسین وایي چې د سیکیورٹی مسئلے پخپل زے خود تجارت د نشوالی په وجه باندې د دې فائدې تر هغه تر لاسه کوي او قاچاق ته هم ود ملاویږي.
ټول هغه خبره دا ده چې سمګلینګ په دې وجه زیات کیږي چې د ملکونو زمونږ د ایران او زمونږ د افغانستان تجارت نه کیږي. چې تجارت نه کیږي نو سمګلینګ به خامخا کیږي، او چې سمګلینګ کیږي دا سمګلینګ پیسې چرته روانه ده. د دې غټه پیدا زما په خیال دا چې هغه تر حضور ته د پاکستان او د هند تعلقات دومره خراب دي چې هغه پاکستان ته اجازه ترسي نه، او دغه سمګلینګ کې زیات دي نو دغه سره دومره وېستډ انټرست دي چې تر تر حضورم تر دې شوي دي، هغه سره چې کم دي نور چې کم مافیا دي هغه تر دې شوي دي، هغه سره ڈرگ ٹریفکر زم تر دی شوی دی بلیک اکانومی چی ودا آغا غٹی گی او دا پاکستان چی کم فارم دی اکانومی دن آغا کمی.
یاد دیوی چی دا افغانستان او پاکستان ترمینز پا گڑا توگا دا کمیسون دا لاندی جو کلی شوی اتسل ویخ نکاتو که دا خبر هم شامل دا چی دو آلخیس تجارت با دکال 2013 پوری 15 بیلیان ڈالر ترسوی. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، مردان.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورجو خبري خبرونه ده او دغه خبري خبرونه لا تر اوسه دوام لري. راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د بلوچستان های کورټ وکیلانو ته په وینا کې د بيدرک کړل شو خلکو د قضیو یا مقدمو په اړه ویلي عدالت د غلنجمنو مقدمو نه به غور نه دی. د دې باوجود نن هم هلته په سیمه کې مړی موندل شوی دی. په دې حقله حمید سمسور نه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
که څه هم په بلوچستان کې خبری سرچینې خبر ورکوي چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د مقابلې په ترڅ کې داواران د مشکۍ په سیمه کې درې کسان ووژل سو، خو د بلوچستان نېشنل مومنټ بیا ادعا وکړله چې دغه وژل سوي کسان بې درکه سوي خل دي چې اوس یې د دوی مړي راغورځولي دي. د دوی پیژندګلوي هم سوې ده. داواران اوسېدونکي دي. د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ اواران جنګین بلوچ صدا کوي چې دغه درې واړه کسان 25 ورځې لمخه امنیت خوندی ساتونکو ادارو لزان سره وړي وو. ماسټر عنایت 20 کلن دی. شربت بیا 25 کاله عمر دی. د عبدالرزاق عمر 18 کاله ته نږدې دی. دوی ټوله د ماشکیل اوسېدونکي دي. د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ ادعا وکړله چې په دې نږدو کې 6 کسان لاواران څخه بې درکه سوي دي. نه خو حکومت او نه آزادو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دې پخلی کړی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضي انور ظهیر جمالی په کوټه کې د بلوچستان د عالي محکمې د وکیلانو د اتحادیې و مېلمستیا ته د وینا پر مهال باندې وویل چې په بلوچستان کې د بې درکه سوو خلکو ستونزه به دوی له پامه نه غورځوي.
اور ظاہر ہے کہ یہ عوامی سطح پر اور ہیومن رائٹس ایجنسیز کی لیول پر شکایت کا سبب بنے. جوڈیشری جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے.
د بلوچستان دغه ستونزه ډیره د ارزښ وړ ده. دغه پیښې په تیرو وختو کې ډیرې زیاتې دلته ترسره سوي دي. ښکاره خبره ده چې په ولسي کچه باندې د خلکو د ګیلو سبب ګرځېدلی دی. عدالت به په دې ترڅ کې خپل رول ارومرو لوبوي. د بلوچستان د عالي محکمې قاضي نور محمد مسکانزی بیا د وکیلانو د اتحادیې له لوري په مېلمستیا کې وویل چې له 2000 څخه بیا تر 2015 پورې په ټوله بلوچستان کې 245 کسان بې درکه سوي دي چې په دوی کې د 190 درخواستونه عالي محکمې ته راغلي دي. په دې کې پر 170 باندې عدالت خپله کاروایی کړې ده او عدالت 110 کسان بیا راخوشي کړي هم دي. خو بلوچ ملت پاله بیا د بې درکه سوو خلکو شمېره ډېره زیاته بیانوي. دوی ادعا کوي چې اوس هم د دوی خلک بې درکه کېږي، خو حکومت د دوی دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
تاسو
وایس اف امریکا
ډیو ریډیو اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. اوس راځو د قبایلی سیمو کې د تعلیم او د صحت په حق له یو رپورت په لور چرته چې ډومبه بر تعلیم په حق له دغه رپورت تاسو ته وړاندې کړو چې د مطبوعاتو تر مخه قبایلی سیمو کې د تعلیم معیار ښه کولو په خاطر د 400 نه د زیاتو سکولونو بندولو امکان پیدا شوی دی. مطبوعات وایي چې په دې حق له دغه کم پروګرام شروع شوی دی. په دې کې به د صحت خبره هم راځي چې کم سکولونه، کم د صحت مرکزونه صحت اسانتیاوې نه پیدا کوي نو هم تړلې شي، خو دا هر سبا د پښتونخوا د گورنر د منظورې رستو کیږي. په دې حقله ټول تفصیل د ډیو ریډیو خبريال ابراهیم شنواری نو اورو.
د قبایلی سیمو د تعلیم د محکمې لخوا د ریشنلایزیشن په نومې دغه پالیسۍ لاندې په واړه قبایلی سیمو کې شوي یوه سروې له مخه په اوو ایجنسیو او شپږ نیمو قبایلی سیمو کې تر 400 پورې داسې حکومتي سکولونه موجود دي چېرته چې د هلکانو او د جنکو محاصرینو شمېره د 600 نه کمه ده. او د تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا په دغه هدف کړی شوي سکولونو کې د 3 استادانو او 2 د کلاس 4 ملازمینو د میاشتې معاش په محکمه یو لوی مالی بوج دی. او د نوې پالیسۍ له مخه به دغه استادان په نورو حکومتي سکولونو کې وګمارلی شي. البته د کلاس 4 ملازمین به خپلې وظیفې د لاسه ورکړي او د متاثره سکول ودانۍ به هغه کس ته د چا په ځمکه چې دغه سکول جوړ کړی شوی وسپارلی شي. د نوې پالیسۍ له مخه به د متاثره سکول جینکۍ او هلکان محصلین د خپلو کورونو سره نږدې نورو حکومتي سکولونو کې داخله کړی شي. خود تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا دغه نوې پالیسۍ به هغه مهال عملي کولای شي کله چې د خیبر پښتونخوا گورنر د دې پالیسۍ په رسمي توګه منظوري ورکړي او په دغې لړ کې یوه سمري یا مکتوب د گورنر ماڼۍ ته هم لیږلی شوی. دغه چارواکي زیاتوي چې د نوې پالیسۍ هدف په سیمه کې د زده کړې او ښودنې معیار ښه کول دي. خو که څه هم د تعلیم د محکمې دغه نوې پالیسۍ په هکله په سیمه کې د حکومتي سکولونو استادانو تنظیمونو لخوا کوم منظم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو بیا هم د محکمې ځینې چارواکي چې د ښودنې او زده کړې معیار ښه کولو په نوم دغه نوې پالیسۍ له وجې به قبایلي محصلین د نوو مشکلاتو سره مخ شي. د تعلیم د محکمې دغه چارواکي د خپل نوم نه پټاګه کول خواس کړی وو. په قبایلي سیمو کې د روانو بدو حالاتو له وجې ګڼ شمېر محصلینو خپل تعلیمي لړۍ کته کړې وه، خو په دوی کې یو غالب اکثریت په حکومتي سکولونو کې د جدي اسانتیاو نشتوالي له وجې هم دغلته په شخصي سکولونو کې داخلي اخیستي دي، او دغه وجه ده چې په حکومتي سکولونو کې د محصلینو شمېره کمه شوې. حکومتي سکولونو کې راپیغ دغه مشکل په هکله د خیبر ایجنسۍ باډې تاثیر سره تعلق لرونکي یو سینیئر استاد نصیر اپریدي ډیوه راډیو ته داسې وویل:
څومره سرکاري سکولونه دي او څومره د ماشومانو ضرورتونه دي هغه پکې بالکل نشته دی. او اوبه په سکول کې نه وي، ګراؤنډ نه وي، د ماشومانو د کیل سامان نه وي، د ناستې لپاره سامان نه وي، عمارت نه وي. نو هیڅ قسم سهولت اسې برهنام د دې کوي، خو د ماشومانو د ضرورتو زموږ د فټا په سکولونو کې هیڅ قسم ضرورتونه نه پوره کیږي. بل ځل په جدید دور کې چې کوم د لیبارټي سیستم دی او د لیډ سیستم دی، نو ادھر ہوا جنا کہ حکومت او مشمانو د اکثری علوم چې کم موجوده ضرورت یې د غیر پورا کولو لپاره سامان نه ورکړي، او ضرورت او مشمانو زره زور کوي چې څه ته یو ضرورتونه پورا کړي.
د حکومتي شمیرو له مخه دا مهال په ګرد قبایلي سیمه کې د حکومتي سکولونو شمیره 15,500 ده، او په مقابل کې د شخصي سکولونو شمیره فقط تر 1500 پورې خودلی شي. د تعمیر د کارپوهانو په وینا په قبایلي علاقو کې د درې کمرو یو پرایمري سکول باندې تقریبا 15,000 روپۍ مصرفولی شي، او که گورنر د 400 سکولونو په مکمله توګه د تړلو منظوري ورکړه نو دغه سیمه حکومتي بودیجې ته تقریبا د 2 بلیون روپو زیان ورسي. د حکومتي چارواکو په وینا حکومت دا مهال کالیزه د پرمختیا پلان لاندې د قبایلي سیمو اجتماعي د پرمختیا بودیجې 38% فنډونه د تعلیم په مد کې مصرفوي، او په دغه کې یو لوی رقم د ترهګرۍ او بدمنۍ له وجې متاثر سکولونو په بیا ودانولو مصرفولی شي. حکومت دا وکی چې په مکمله او جزئي توګه تباه شو 1500 حکومتي سکولونو کې تقریبا د 1200 سکولونو مرمت ترسره کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیرې ناکام دي؟
خزه ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
نن ورځونکو اوس یو بل رپورټ تاسو پام راکرسو. بنگلاديش کال 2001 کې د جنگي جرمونو او غټه بشر وژنې په تور کې ځینې کسانو ته سزا ورکړې ده. په دې په جواب کې پاکستان د پاکستان خارجه وزارت او د پاکستان داخله وزارت او دغه سره پاکستان د حکومت لخوا سخت غبرګون رامخته شوی دی، او ویل دي چې بلوچستان بنگلاديش ته د داسې قسمه سزاګانو نه ډډه وکړي او د سره به تاوتریخوالي نور هم سیوا کړي. خو څلونکي وایي چې پاکستان دا د بنگلاديش مسله ده، پاکستان د خپل کور باندې توجه ورکول پکار دي. تفصیل یې د اسلام آباد نه د پیر ولایت شاه پرپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په خوانې مشر او وتلې قانوندان اسما جانګیر مطبوعاتو ته ویل دي چې دا په بنگلاديش کې تیزندې کړې شوې سیاستمدارانو په ضد ترسره شوې قانوني عمل باندې تحفظات لري. خو د اسما جانګیر په خبره سوال دا دی چې پاکستان ولې په دغه سزاګانو باندې دومره تاو وغسته دي. اسما جانگیر زیاتوی چې د دې پزې پاکستان د خپل اغه وګړو تپوس ولې نه کوي د چا سرونه چې په سعودي عربستان کې قلم کیږي او سعودي حکومت دغه پاکستانی وګړو ته د خپل قانوني دفاع موقع نه ورکوي. د سرخار قائد اعظم په هنتون د تاریخ د شعبې مشر ډاکټر وقار هم د اغه رای لرونکو نه یو د سوک چې د بنگلاديشي سیاستمدارانو د پانسه په سزا د پاکستان رد عمل بې ځای غني. ډیو ریډیو سره خبرو کې دی وایي چې د بنگلاديش د جنگي جرایمو عدالت د مستند شواهدو په بنیاد دغه سزاګانې اورولې دي او ډاکټر وقار دا دعوه هم کوي چې د پاکستان فوج په کال 1971 کې د بنگالیانو نسل کشي کړې و.
هغه ارسه کوي موږ څوک یو چې هغه ته ویو چې تاسو دا کوئ دا م کوي. د هغه خپل قانون دی، د هغه خپل آئین دی، د هغه خپل سیستم دی. که په هغه کې یو سړی هیرو دی هغه ته د هیرو خطاب ورکوي، که هغه کې یو سړی خائن دی هغه خائن کوي. نو موږ څوک یو چې موږ ورته یو چې یاره هغه سړی موږ قانوني خو نه ده اونه دې مونږ سه یو صوبه را چې ورته دی یو چې یاره تاسو دا کوئ دا. کله چې د ډاکې کې د پاکستان فوج سرنډر کولو د هغې نه څو ورځې مخکې پورې داسې ثبوتونه دي، داسې دغه شتره چې د ډاکې یونیورسټۍ پروفیسران، د ډاکې یونیورسټۍ روشن فکران هغه د پاکستان فوج سره په جیل لکه دی دغه سټوډنټ سره په مختلف کیمپونو کې په مختلف دغه کې وو. نو د کله چې دوی ته دا خبره څرګنده شوه چې یاره بل سبا به مونږ دا وسله غورځو، نو د شپې نه یې کتلې عام کړی دی. درې نیم سوه کسان چې دي هغه پروفیسران، هغه دانشوران یې د ډاکې یونیورسټۍ نه کړي دي، کوم چې د ازادۍ بس هلته یو هور اوچته شوي وه، هر سړی د پاکستان خلاف شوی. نو دې خلکو داسې کار کړی دی، دا کوم چې هغه رانیسي د هغه سره بالکل ایویډنس شته، د دې ډاکومنټ شته په بهر دنیا کې شي.
د بنگلاديش د حکومت دریز د چې په کال 1971 کې د جماعت اسلامي دوه تنظیمونو البدر او الشمس د پاکستان د فوج په مرستو د لکونو په شمیره کې بیلتون غوښتون کې بنگالیان وجلی وو. او بنگلاديش کې واکمن عوامي لیگ دا تور هم لګوي چې په دغه وخت کې پاکستانی فوجیانو په لویه شمیره کې بنگالي زنانو سره جنسي زیاتۍ کړې وې. پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګون سره تعلق لرونکي د فوج یو پخوانی جرنیل او سینیټر عبدالقیوم هم دا مني چې بنگالیانو سره ظلم او زیاتۍ شوې دي. خو ور سره دی دا دریز هم لري چې په دغه محل د بنگلاديش د ازادې سرخیل مکتی بهنی نومي وسلوالې ډلې په لوی کچ پاکستانی فوجیان او د دوی کورواله هم وجلی وو.
اون پہ بھی ظلم ہوا اور زیادتیاں بھی ہوئیں اور اس کی جو نشانہ ہماری افواج بھی بنی، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ان کی ٹانگیں پھاڑ دی گئیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، کنٹونمنٹوں میں گھر جلائے گئے اور بہت کچھ ہوا. اور اس کے اوپر بہت سی کتابیں آ چکی ہیں. مکتی بانی ایکچولی را تھا
دی وای چې مکتی بهنی د هند په مرستو باندې په پاکستانی فوجونو او د دوی په کوروالو باندې ډیر ظلمونه کړی وو. او په تیر ورځو کې د هند موجوده وزیر اعظم نریندرا مودی هم د هند دغه کردار اعتراف کړی دی. بلخوا بنگلاديش د پاکستان په لوه بنگالی سیاسي مشرانو ته پانسه په سزا د پاکستان عکس العمل باندې سخت احتجاج کړی دی. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر وایند قاضی خلیل الله د خلی وای چې د بنگلاديش خارجه وزارت په ډاکه کې د پاکستان سفیر رابلل دی او د ته د پاکستان لخوا جاری کړی شوی بیانونو باندې احتجاج ریکارډ کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا یو څو ساس کی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدل قدوس استاد وای. سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوچی کا
پختو ډراما وره د جون نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com